په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو بیا هم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. زنوري اسنوري وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له افغان چارواکو سره او دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندان سره د خبرو لپاره کابل ته رسېدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فراه ولایت د انردرې ولسوالۍ ډېره برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او دښمن ته درانه تلفات رسېدلي دي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د ساق رهګذر د ټاکلو پر سر د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. امریکا خبرداری ورکړی چې که روسیه، ایران او د سوریه حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تایید شوی اوربند له پامه غورځوي، نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد چې په افغانستان کې روانه جګړه وارزوي او هم د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته د یو شمېر وسلوالو طالبانو د حاضرولو پر امکاناتو خبرې وکړي. دغه سفر چې د امنیتي دلایلو له امله له مخکې نه و اعلان شوی، داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالات په دې هیواد کې د پټه په درېدلې جګړې لپاره نوي امکانات برابروي. ماتیس هغو خبرلانو ته چې له ده سره په دې سفر کې ملګري وویل چې د ده په باور تر اوسه بریالیتوب ممکن دی چې هغه له وسلوالو طالبانو سره د سیاسي جولجاړي په اساس وباله. ماتیس وویل متحده ایالاتو داسې نښې لیدلي چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکانات وهضموي. ماتیس زیاته کړه د طالبانو یو شمېر ډلو کوچنیو ډلو یا له مخکې اړیکې ټینګې کړې او یا یې هم خبرو کولو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د امریکا دفاع وزیر به په دغه سفر کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له قمندان جنرال جان نیکلسن او له افغان ولسمشر اشرف غني سره وګوري. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د فراه ولایت د انردرې ولسوالۍ ډېره برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او دښمن ته درانه تلفات رسېدلي دي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ پر دې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې لږ تر لږه 6 وسلوال وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. ښاغلي رحیمی د انردرې د ولسوالۍ د اوسني وضعیت په اړه وویل
ولسوالۍ ډیری برخه چې ده هغه د امنیتي ځواکونو دفاعي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. پاتې کومې سیمې او ساحې چې هلته ناامنه دي هلته هم عملیاتي پلانونه پلان شوي دي چې سره به دا تطبیق شي او دښمن به هلته له بېخه شکر.
رحیمی دغه راز له افغان ځواکونو سره د سیمې د خلکو همکاري وستایله او وویل چې په دریو سیمو کې چې وسلوال محاصره شوي او له خلکو د لارې د وتلو غوښتنه کړې وه هغوی رد کړه چې په نتیجه کې د وژل شوو وسلوالو شمېر له 650 تنو ته ورسېد. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د اسحاق رهګذر د ټاکلو پر سر د ارګ او د جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. یو لوړ پوړي حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې افشا شي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې اوسنی غړی او د بلخ د لرې کړی شوي والي عطا محمد نور ته نژدې رهګذر به په نژدې راتلونکي کې د بلخ د نوي والي په توګه معرفي شي. د بلخ د ولی ویان فرهاد منیر فرهاد که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو وویل چې رهګذر یو له کاندیدانو څخه دی چې ښاغلي نور د دې ولایت مقام ته د وړاندیز کړی و. تقریبا 3 میاشتې مخکې د افغانستان جمهوري ریاست د بلخ د نوي والي په توګه انجینیر محمد داود ټاکلی و چې ښاغلي عطا محمد نور له ټاکنې سره مخالفت کړی و. په کندهار کې څه باندې 2000 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد وسوځول شول. چارواکي وایي چې دغه مواد چې په 3 کلونو کې راټول شوی و نن د دې ولایت په داغستان ولسوالۍ کې وسوځول شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې د مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل
دغه مواد تقریبا 2000 کیلوګرامه مختلف نوع مخدره توکي او کیمیاوي مواد او الکولي مشروبات.
چارواکو دغه راز وویل چې له دغه نشه یي موادو سره په تړاو 438 تنه نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. امریکا خبرداری ورکړی چې روسیه، ایران او د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړی توپ تایید شوی اوربند له پامه وغورځوي، نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل هغه اوربند چې امنیت شورا دوه اونۍ مخکې تصویب کړی ناکام شوی دی، او متحده ایالات د یو نوي دیرش ورځني اوربند طرحه وړاندې کوي چې د دې په وینا د تروریزم ضد عملیاتو په نوم تشبه ونه لري او له پامه غورځول به د سوریې د رژیم او نورو لپاره ګران وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات د دې کبله چې هغه د روسیې لخوا په بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس مسمومیدل وبلل په غوسه دی. ریکس تلرسن خبرداری ورکړ چې موسکو به یقینا د دغې پیښې په سر د متحدینو له غبرګون سره مخامخ شي. تلرسن زیاته کړه چې موږ د بریتانیا پر تحقیقاتو او د هغې پر نتیجې چې وایي روسیه د دغې پیښې تر شا لاس لري پوره ډاډمن یو. تېره اونۍ د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا سکریپال د بریتانیا په سالزبوري کې د اعصابو په فلج کیدونکو موادو مسمول شول چې دواړه تر اوسه په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د تلرسن له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وویل چې ډېر احتمال شته چې روسیه په دې پیښه کې ښکېلوي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې جمهوري غوښتونکو غړو ویلي چې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه پلټنه پای ته رسولې او دې نتیجې ته رسېدلې چې د کرملین او د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي ټیم ترمنځ پټه اړیکه نه وه. د هغه راپور په مسوده کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته رسنیو ته خپره شوې او ترامپ یې ستاینه کړې، مګر د ډیموکراتانو کمیټې هغه سمدستي رد کړې. د جمهوري غوښتونکو کمیټې ویلي چې دوی له دې سره موافق دي چې موسکو د تبلیغاتو او د ټولنیزو رسنیو له لارې د غلطو خبرونو په خپرولو سره دې هڅه کړې وچه پر دغو انتخاباتو اغیز وکړي، خو دوی د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې، د ملي امنیت د ادارې او د فدرالي تحقیقاتو د ادارې له هغو موندنو سره مخالف دی چې وایي موسکو هڅه کړې وچه له ترامپ سره چې په ناڅاپي توګه د ډیموکراتانو له کاندید هیلري کلینټن انتخابات وګټل مرسته کړې وي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونه ډیره برخه هم د ځوان فکر ونیز پروګرام ته ځانګړې شوې چې د کابل له سټوډیو یې زموږ همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. په همدې لپیل کو د ځوان فکر د دیونه په خبرونه د خبرونه ز اجمل تورمان دو عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه موضوع مو د تحصیلي نندارتونونو جوړول او ځوانانو ته په ځانګړي ډول هغوی چې نوي خپل لوړ زده کړې پیلوي ګټي. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د سګنی تحصیلي نندارتون یو جوړونکی قدرت الله کامران، دغه شان افغان لیکوال او ژورنالیست فرهاد پیلوزه، او افغان لیکوال ژورنالیست او مدني فعال فرید احمد تسکین. درنو ملمنو خرا خلاص دغه شان تاسو درنه اوریدونکي هم کولای شئ چې له موضوع په اړه خپل نظرونه او کله درنو ملمنو څه پوښتنې لرئ را سره یې شریک کړئ. د تلیفون شمیرې مو دی 0995 او 0925. شمیرې یو ځل بیا 0995 او 0925. په سر کې ښاغلی کامران، تاسو ته راځو. تاسو چې دغه تحصیلي نندارتون یو جوړونکي وایي، کېدای شي دغه نندارتون په اړه اول معلومات راکړئ چې د څو ورځو په موخه جوړ شوی او څومره تحصیلي مؤسسو پکې ګډون کړی او څومره کسانو نه لیدنه وکړه. په لومړۍ برخه کې هغه عمومي معلومات را سره شریک کړئ.
مننه تورمان صاحب، سلامونه تاسو ته، د بس ګډونوالو ته. تحصیلي نندارتون په اړه به زه تاسو ته وایم چې دا زمونږ څلرم تحصیلي نندارتون په افغانستان کې، بلخص په کابل کې، چې د درې مخکې مور درلودلې تحصیلي نندارتونونه، او دا مو څلرم نندارتون چې په دې کې موږ شپېته غرفې درلودلې، یعنی شپېته د لوړو زده کړو موسسې، انسټیټیوټونه، او هغه هغه څوک چې د لوړو زده کړو په برخه کې، نیمالي زده کړو په برخه کې کار کوي، راغلي و ترې و چتر لاندې خپل هغه د فن مظاهره هغه خپل شته هغه خپل څه امکانات چې ولس ته په واک ورکړي وه خلکو ته وښودل او خلکو ته وړاندې کړل د خپل مدیریت خپل استادان خپل کریکولم او خپل هر هغه څه پوهنځی رښتې چې دوی څه کوي او د دوی هدف څه دی ولې یو پوهنتون جوړ کړی دی د څلورو ورځو په جریان کې د یوه چتر لاندې په سالم رقابت سره جوړ شوی وو چې په دې کې زمونږ ډیره برخه چې وه د تحصیلات لوړو زده کړو موسسې ته ځانګړې وه او تر څنګ یې موږ نیمالې تحصیلات هم درلودله او خصوصي مکاتبو هم ګډون کړی وو د تحصیلي نندارتون کې.
هدف څه شو؟
هدف د تحصیلي نندارتونونو دا دی چې موږ یې جوړوو چې موږ افغانانو ته او بالخصوص هر هغه څوک چې د افغانستان په تعلیم باندې باور نه لري د افغانستان تعلیم ورته هېڅ ښکاري او دا وایي چې د تېره دوره کې یا اوسنۍ دوره کې تعلیم په برخه کې کار نه دی سوی او یا نه کیږي. دې هدف دا دی چې موږ وښیو چې افغانستان د تعلیم ځای دی، افغانستان د سولې ځای دی، افغانستان د پرمختګ ځای دی او هر هغه څوک چې غواړي په هیواد کې دننه په ښه فضا او په ښه توګه باندې معیاري زده کړه کولای سي. لکه موږ په افغانستان کې یو سلسلور د شخصي پانتونونه لرو، نو د دې شخصي پانتونونو یو ارزونه هم په دې نندارتونونو کې کیږي. د شاګردانو د محصلینو هر هغه څوک چې غواړي تازه لوړې زده کړې پیل کړي، هر هغه کورنۍ چې غواړي اولاد یې تربیه سي سالم لوړې زده کړې وکړي، نو هغوی به د تحصیلي نندارتونونو ته راځي او د تحصیلي نندارتون د مختلفو پانتونونو نه لیدنه کوي، دوی سره به خبرې کوي، خپل د خوښې رشتې د خوښې پوهنځي او په ډېر کم په ډېر زیات ډسکاونټ باندې بدل تخپل اډمیشن کې خپل داخله اخلي. د دې یو بل مهمه ګټه دا ده د دینندارتونونو وړاندې کول چې هر هغه تحصیلي موسسه چې غواړي دلته خدمت وکړي او دینندارتون کې ګډون کوي، هر هغه څوک چې دینندارتون ته راځي او نندارتون څخه لیدنه کوي او د دې تحصیلي موسساتو نه لیدنه کوي، هغوی به 50% تر 30% ډسکاونټ اخلي. یعنی دا هر هغه چا لپاره چې اقتصادي مشکلات ډیر وي او نسی کولای لوړې زده کړې وکړي، ارمان لري چې لوړې زده کړې وکړي، دا نندارتون ورته ښه چانس برابرې تر څو دی وکولای سي خپل د خوښې پوهنځي د خوښې رشته د خوښې پانتون چې دلته یو سالم رقابت لاندې دي په ډیر زیات ډسکاونټ باندې، یعنی تر 50-30% ډسکاونټ باندې دلته خپل داخله واخلي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. سو یعنی له همدغه هدف دا دی چې مونږ خلکو ته ګټه ورسو او خلک په کمو پیسو باندې وکولای شي خپل لوړې زده کړې بشپړې کړي.
مننه کوم ودان د پدې اړه تاسو وختل وایم چې پټ کلیس ډول مثلا څونه کسان لیدنه وکړه د لمړی پښتنه یو برخه پات شو؟
بالکل، زمونږ د څلرم تحصیلي نندارتونه تقریبا د 20 تر 25 کسانو پورې مونږ لیدونکو درلود چې راغله او د څلور ورځو په جریان کې زمونږ د تحصیلي نندارتون نه د پانتونونو نه انسټیټیوټونو نه ننداره وکړه او خپل هغه څه چې غوښتل هغه ترلاسه کړل. یعنی په څلور ورځو کې ډیر غټ رقم دی، که څه هم د او کابل کې د ورستي خنړی پیښو لامل زمونږ ډیرې کسان د تزړه نشکول چې د سې نندارتون کې ګډون وکي او ځان مسؤل نه bale. خو د تیرو کلونو په نسبت کې ګرچې زمونږ اشتراکونکو کم وو، خو بیا هم د 20 تر 25 پوري زمونږ د سروې لمخې زمونږ د غنملیکنې لمخې کسان راغلي او د نندارتون کې ګډون کړی.
ډیر ډیر مننه. خغلی پیلوزه د خغلی کامران وویل چې په دغه تحصیلي نندارتون کې ډیره ګټه مثلا ځوانانو ته واغوي چې نوی غواړي مثلا خپل لوړ زده کړې پیل کړي. ستاس په نظر باندې اختیار هم دا موضوع څومره مهمه ده چې د ځوانانو مراجعه وکړي اول ته د خپل خوښي د خپل هغه کمی اقتصاد مطابق چې دی او یو یو تحصیلي مؤسسه ځان ته انتخاب کړي، څومره ګټور دی دغه اقدام؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ملګرو ته سلام، موریدونکو ته سلام. واقعیت چې خ اقدام دی او د افغانستان په تحصیلي او د پوهنیز ډګر کې دا نوښت دی. په خاله غسنه کې د شاګردانو هم په پټو سترګو ځان ته د تحصیلي رښتې انتخابولې، تر څنګ ځینې نورې ګټې چې هغه فکری تبادله ده، د مفاهیم تبادله ده، په دې کې د یو بل سره د لیدنې فرصت ده. دا ټول شته دي په دغه نندارتونونو کې، بیا خصوصا د تحصیلي نندارتون چې دی واقعیت ډیره ګټه لري. زموږ په ځوانانو کې هغه مړه انګیزه چې هغه پخواوه اوس هغه دغه شان کړنې او دغه شان نندارتونونه راژوندی کولای شي. یو غټه سنځ چې هغه د شخصي پونتونو په برخه کې د ځوانان لري هغه د فیسونو د نرخونو مسله ده چې هغه باید کنټرول شي. دا که سالم سیالي سالم رقابت موجود نه وي په دغه ډګر کې فیسونه به همدغسې په ګونګ حالت کې او په همدغسې خودسرانه ډول باندې ټاکل کیږي او زموږ ځوانان به له زده کړو همدغسې بې برخې پاتې وي، همدغسې محروم به پاتې وي. تاسې که وګورئ په ښارونو کې ژوند یوه ستونزه ده، بیا دلته د ماشومانو د ځوانانو دپاره د زده کړو اسانتیا بله غټه ستونزه ده. او لبده مرغه چې شخصي پوهنتونونه شخصي تعلیمي ادارې چې دي هغه یوازې په ښارونو پورې منحصرې دي. که چیرته دغه شان رښتینې سیالي رامنځته کیږي او د دغې نندارتون په وسیله باندې دا کار کیږي، نو دا یوه ښه وسیله ده، یو ښه اقدام دی. او شخصا زه ستایم ډیر شي باید دا کلو بانډو ولسونو ته وغځیږي او ولایتو ته حتی وغځیږي. څو التم ځینې ادارې شته دي په ولایتو کې، ځینې پوهنتونونه شخصي پوهنتونونه شته دي چې همدغه جبر همدغه ظلم را اخیستی دی په دې ځوانانو باندې. تاسې وګورئ چې کله چې زه که له نوم پرته ووایم چې په کابل پوهنتون دی ماسټري د میاشتې 140000 د سیمسټر 140000 افغانۍ اخلي، نو که چیرته یو څوک 140000 افغانۍ ولري او دی بیا ماسټري وکړي، بیا د دې ماسټري ثمره ترلاسه نه کی څه فکر کوي چې دی به څومره مایوسی په ژوند کې. په هر حال یعنی د لیسانس دوره هم همدغه سکر کې چې نه د زمونږ شخصي خونځي کې وګورو زمونږ په کابل کې یا په نورو ښارونو کې هغه هم په همدغې کړکیچ کې اخته دي او په همدغې ظلم کې ښکیل دي. نو هیله مې دا ده چې دغه لړۍ وغځیږي، دغه لړۍ پراخه شي او د دغې سالم رقابت هغه زمینه شي دا هغه رامنځته شي.
ډېره ډېره مننه. لکه څنګه مرغه زموږ یوه بله میلمنه د مورا پوهنتون یو استاد غلی شریفه ستانکزی هم را سره په سټډیو کې دا ورته خراغلاست وی او ور ورکو چې را سره خبرې وکي. غلی ستانکزی، ساس په نظر باندې د دغه تحصیلي نندارتونونو ګټي څومره دي د ځوانانو لپاره، د تحصیلي مؤسسو لپاره؟ په دې اړه ساس نظر هم واخلو.
مننه. تر هر څه دمخه زه ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم او هیله ده چې جوړه او روغ اوسي. او په څنګ کې زه بیا په دې اکله دا ووایم چې کله چې یو څوک د تحصیل په برخه کې یا که هره برخه یې غواړي یو کار سرته ورسوي، نو مخکې له هغه نه باید دغه کار باره کې معلومات ولري، دغه کار ښېګڼې مثبت یا غیر مثبت اړخونه یې باید وپیژني. نو که یو تحصیلي مرکز ته ځي د مثال په توګه، نو مخکې له هغه باید معلومات ولري او د دې نندارتونونو او ځایونو پرانیستل دا خو خامخا له ګټې پرته نه ده. په دې چې یو مشخص ځای، یو مشخص مرکز دوی ته وړاندې کیږي چې په یو ځای کې په یوه ورځ کې یو دفعه چې دوی غواړي راسي او هلته هغه ټول پوهنتونونه دي، انستیتوتونه دي، مکاتب دي، هلته خپل هغه پروګرامونه، خپل پالیسیګانې، خپل هر څه معلومات لري هغه وړاندې کوي خپلو مشتریانو ته. نو دا یو خو ډېر لوی سهولت ده زموږ د خلکو لپاره، یعنی سرګردانه کیږي نه چې موږ کوم اړخ ته لاړ شو. په همدې وجه کې خپل معلومات لاسته راوړي، بیا نو بعد لغه بیا خپل انتخاب تر سره رسوي چې موږ کوم شی انتخاب کړو. نو همداسې که موږ په هره برخه کې وسنجو دا د اهمیت نه خالي نه ده. نو په دې برخه کې موږ خپل فرضاً زه د مراد تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس برخه کې که وایم، موږ په دې برنامو کې اشتراک کوو او تیر کال موږ د دې شاید اوس دغه نمایشګاه یا دغه پروګرام د تحصیلي نمایشګاه چې وه موږ خپله سپانسر وو، موږ خپله دا په 1995 کال کې دا برنامه موږ د خپل پوهنتون د معرفي کولو لپاره په لاره اچولې وه، چې ډېرې ګټې مو لیدلې او اوس دا پروګرامونه د موږ ادامه لري. موږ چون یو نوی پانتون ده، یو نوی کمپلیکس ده او غواړو هغه خپل هیوادوالو ته خصوصا خپل خویندو ته چې هغوی بیا په دې پوه سي چې تنه یوازنی پانتون چې د خزل لپاره خدمت کوي د خزل خورته وړاندې ځنه کیږي دا او پیژني ام دغه برنامه ام د سینمایشات ام د سی خبرونه خاص خبرونه د کتاب رازی د خاص او عنانات او فرهنګي کړنی چې خزه کوي او کورونو کې دي هغه غوړي چې یو چیرته چاته وروخی هغه موږ په دې پانتون کې د خزل لپاره د زمينه مساعده او چې هغه موږ خپل خويندې ودول ته وړاندې کوي خلک راځي ګوري بیا د غل مخینه انتخاب کوي هغه ښېګڼې او ټول شیانې ګوري بیا لارې ورته پرانیستل کېږي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی ستانکزی. ښاغلی تسکین، تر ډېره دغسې فعالیتونه په پلازمینه کابل پورې محدود وي، په ولایتونو کې ولې داسې نوښتونه نه کېږي؟ مثلا تاسې د پکتیا ولایت اوسیدونکي هلته مدني فعالې، څه نظر لرئ چې دغسې غونډې داسې تحصیلي نندارتونونه که په ولایتونو کې هم جوړ شي دا به د ولایتونو د ځوانانو سره ډېره مرسته وکړي چې خپل تحصیلي مرکز په انتخاب کې د خپل ذوق او د خپل اقتصاد مطابق تصمیم ونیسي؟
ډېره مننه ترمن صاحب تاسو ته او د میز ګډونوالو ته. همدا ډول درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. څنګه چې عقل یعنی څه شی دی، په کومه ټولنه کې چې د عقلانیت د باورونو کمایي وي، ما ورباندې لیکلم کړی دی، په کومه ټولنه کې چې د عقلانیت د باورونو کمایي وي هلته د افراطیت او ماتم فرسته فکر په میراث پاتې کیږي. رزو موږ د کومې ټولنې غړي یو؟ موږ د ختیځې ټولنې غړي یو. بلا په دنیا کې دوه ټولنې شته، یو ختیځې ټولنې دي، یو شرق غربي ټولنې. چې موږ خپل د ختیځو ټولنو وګړي یو، زه وایم چې دا ختیځ ټولنې اصل کې وپیژنو. ختیځ ټولنې اصل کې دوی چې دي اوږدمهاله پلانونه نه لري، عقلاني باورونه سره نه لري، ټبر باوري موجوده ده، تشددي افکار موجود دي، یو ډول عاطفوي سیستم پکې موجود دی چې د عاطفې د زیات لوجې یا نارشیزم یا ګډوډیشن رامنځته کیږي. تبن چې په کومه ټولنه کې چې ګډوډیشن رامنځته کیږي هلته د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کیږي، د علم او د فکر د تولید او د ذهنیت سازۍ مخه ډب کیږي. نو تبن چې په ټولنه کې دغسې مسایل شته چې انسان د فکر نه لوولی شي. او پښتنم تاسو وکړله چې په نور ولایتونو کې ولنه کیږي، زه وایم چې د نظام کمزوري ده او مشکلات اوس که ووایو چې خلک پوه شوي نه دي، چې یاره د علم او د پوهې د رڼا په جوهر او ارزښت نه پوهیږي، دا خبره به هم ډېره بې معنا وي، ځکه دا خبره هم ډېره تکراري ده. زه خپله شخصا په ځانګړې توګه زه خپله ویلی شم چې زه اوس مهال په یوویشتم پیړۍ کې زه په دې شرمېږم چاته ووایم چې یاره موږ باید درس ته لاړ شو، درس ووایو، سبق ووایو، ځکه چې اوس مهال موږ خلک پوه شوي دي. خلک ټول چې فیسبوک باندې پیږي، په ټولنیزو رسنیو کې د خپل فکر د اظهار خبره کولی شي. نو طبعاً چې د علم او د استاد لپاره، د زده کړو لپاره، دوام لپاره، له هرې ممکنه لارې نه استفاده کولی شي، خو که چېرته امکانات ورته برابر شي. ولایتونو کې کوم پاندونه چې دي، لوړ زده کړو موسسې چې دي، انسټیټیوټونه چې دي، د ځانګړي خصوصي ښوونځي چې دي، هغوی اکثره یوازې د پیسو د پیدا کولو لپاره جوړ شوي دي. هغوی کوم پالیسي، کوم میکانیزم چې د لوړ زده کړو وزارت لخوا نه په هغوی باندې شرایط ایښودل شوي دي، هغه شرایط ورباندې تطبیق شوي نه دي. خبره د ولې په ولایتونو کې دغسې پروګرامونه نه کېږي؟ په ولایتونو کې کېږي، دغسې پروګرامونه ډېر شوق او په ذوق سره دا خبرې کېږي، خو ما مخکې هم ویل چې هلته امنیتي ستونزې هم شته دي او ځینې فرهنګي کلتورونه لا هم شته چې زمونږ د ټولنې د بیدارۍ لپاره لا کار هم شوی نه دی، ځکه چې زموږ ټولنه ډېر کار ته اړتیا ده، ډېر کار ته اړتیا ده. موږ که غواړو چې راتلونکي کې زموږ د ګران لوی افغانستان لپاره، د افغان انسان د ذهن سیاست جوړولو لپاره بل فخر افغان باچا خان پیدا شي، خو دا به هم ډېره سخته وي، ځکه دې ته ډېر کار پکار ده. لکه څنګه نوح علیه السلام خپل قوم ته 900 کاله تبلیغ وکړو، نو زه وایم چې زموږ د ګران افغانستان د خلکو لسون لپاره څه چې تربده مبارزه په کار ده، تر څو چې دغه بدمرغه پدیده چې د ناپوهي دا ورکه شي لکه ګوزن.
ډېره ډېره مننه تسکین صاحب. ښاغلی کامران، موږ چې د مورا پا پهنتون سره اړیکه ونیول او د دوی استاد مدغه خبرونه تر راوتول. دوی دغه تحصیلی نندرتون په اړه به خبري وخوده چې دوی خبر نه ول ولی مثلا په داسې حال کې چې په سلګونو تبشمیر رسیدې تحصیلی ماسو او پهنتونونو په دې کې ولې د اویاو پښمیر کې دغه ولایا تاسو ونه غوښتل چې ټول پکې وي آیا یو شمیر پهنتونونو او تحصیلی ماسسي حاضر نه شوي چې دغه تحصیلي نندرتون کې وي ځکه شمیر یار څونه ډیر کې د خدمتونو ډیر یار شي ولا مسلین چې راځي هغه به ښه انتخاب کولای شو ستونزې څه په دې برخه کې
تورمان صاحب ډیر ښه سوال دی ستونزې فکر نه کوم چې موږ د خوا دی وي ځکه موږ د دې تحصیلي نندرتون مخکې ما ویل چې موږ سلرم تحصیلي نندرتون دی چې مخکنه تحصیلي نندرتون اغلی استاد ویل چې سپانسر هم دی و زمونږ 15 ورځې تقریبا سوشل میډیا کې او تلویزیونی تصویري رسنیو کې بیلبورډونو لالارې موږ اعلانات کړي دي چې څلرم تحصیلي نندرتون په دغه تاریخ باندې جوړیږي. هر هغه پانتون، هر هغه نیمه علي زده کړو موسسه، هر هغه مکتب چې غواړي خپل پانتون خپل شته امکانات ولسته په خدمت کې وړاندې کړي، غواړي چې خپل هغه څه چې لري او هغه د دې نندرتون لالارې خلکو ته وشي کولای شي ګډون وکړي. او ټولو پانتونونو ته موږ ایمیل کړی دی، د مورا پانتون په ګډون موږ ټولو پانتونونو ته ایمیل کوو چې هر هغه څوک چې غواړي دلته ګډون وکړي او هر پانتون ته موږ اولیا ترکو چې مثلا ښه خدمات خلکو ته وړاندې کوي لکه مورا پانتون چې ښځینهو په برخه کې ډیر فعالیت کوي ډیر کار کوي او تر ډیره موږ ساین هم کوو د کارونو. دا چې مورا پانتون ګډون نه دی کړی ستونزې ماته نه معلومیږي ځکه موږ د شپې توسه تر 140 غرفو ځای لرو، درې منزله ځای لرو او په هغه کې موږ 130 غرفې کولای شو ځای پر ځای کو او ټول پانتونونه خصوصي مکاتب کولای شي ګډون وکړي. د 15 ورځنی اعلانونو تلویزیونی رسنی رادیویي او بیلبورډونو لالارې او د ایمیل لالارې موږ خپل ټوله هڅه کړې ده. دا چې مورا پانتون به خبره ده او د کې ګډون نه دی کړی د دلیل باندې ځنه پېژم خو موږ هغه خپل نهایی هڅه کړې ده څومره چې موږ توانو څومره چې مو کولای شوی د دې ځکه د دې نندرتون ګټه ټولو پانتونونو ته معلوم دي چې و تحصیلي نندرتون ګټه یو پانتون ته څه ده. یو پانتون چې دلته راځي څومره لاسته راوړنه لري، څومره محصلین جذبولای شي، څومره خپل پانتون شو کولای شي، څومره په کابل کې په نورو ولایاتو کې هر هغه کس چې دلته راځي د یو پانتون څومره تر تاثیر لاندې راتلای شي. هغه ګټې ته په کتو باندې هر پانتون د تعلقه مندې چې راځي ګډون وکړي. دا چې ځینې پانتونونه پاتاسي وي دي ممکن هغوی را روان نندرتون ته آمادگی ونیسی یا دې نندرتون ته آمادگی نه ده نیولې، نو همدا یو دلیل کېدای شي. خو موږ هغه خپل ټوله شته په کار اچولې او هغه څه چې موږ لرل د ټولو پانتونونو سره مشارکې کړې وي او اکثره داسې پانتونونه موږ سره ګډون کړي چې هغه یعنی مالی وضعیت یې ډېر خراب او هغوی اقتصادي وضعیت ډېر کم و نه سوای کولای چې دلته ګډون وکړي، نو هغوی فری دلته ګډون کړي. هغوی تا ته هغه د چاپي مسایلو هغه ټول هر څه موږ ورته فری کړي دي څو دوی وکولی ولسته خدمت وکیل ته ګډون وکي او خپل پانتون ته ارتقا ورکړي. را روان اگزیبیشن ته را روان نندرتون ته آمادگی ونیسي، یعنی څه چې متوان کې واغه مو ټوله دی په اختیار کې شي. وا
ډیر ډیر مننه. افغانستان ته یو پښتنه بل تاسو نو کوم مخکې پیلوځي سی ویل چې فیسونه ډیر زیات دی په پانتونونو کې او بل دا چې غیر د فیسونو نشته ورته اشاره وکړه. ځین نور موضوعات هم دي مثلا محصل ک چپترونه واخلي یا کتابونه چې ریفرنس په توګه باندې ورکول کیږي چې هغه واخلي. د ټول مصارف کراوړ سنجي به د فراغت د غونډې تر مصارف پورې دی پر شخصي پانتونونو کې دا ستونزې لیدل کیږي. ما فکر نه کوم چې دا د برپننن او شرایطو کې چې افغانان د اقتصادي لو ډیر زیاتمندي سوزمنه به دي. او مسل لپاره مورا پهنتون په خاص ډول تاسو په دې برخه کې څه دغه لري حال دا چې یو بل دغه په دې کې چې اساس مسلین جونې دي او نو تر الکانو پر تر ډیر پر دا مشکل سره اقتصادي مشکل سره مخ دي. پر دې اساس نظر
مننه زه د ورور خبرو ته مخ کې غواګوم او تر یو ډیر هدا دا خبرې د دوی د مال لپاره د منلو وړ نه دي.
یعنی تاسو خپل مرکز په اړه ټول
نه ټول د ټول عمومي د دوی د خصوصي سکتور یا پرایوټ سکتور یاد کچې د پیسو مقابل کې دوی بزنس کوي تجارت کوي. خب سمه ده د بزنس خبره په منځ کې ستا کله چې یو څوک یو پانګه یا سرمایه په کار اچوي او په مثبت لاره په ښه لار کې په کار اچوي نو خامخا څو ګټې په نظر کې نیسي، هم د خپل مادي ګټې په نظر کې نیسي او هم معنوي ګټې. چې له نیکه مرغه موږ زه شخصا بیا د مورال بودخ که خبرې وکړم چې په مورا کې فرضاً چې ځینو پوښتنو سره موږ مخ کېږو چې فیس څومره ده، فیس لوړ ده نظر نروجی ته، اما یو تقریبا که بد نوم ووایم د خصوصي پوهنتونو د انسټیټو پاتې ده چې هغوی د پیسو مقابل کې هر چا ته سند هم ورکړی. خو اوس موږ غواړو که چیرې یو څوک پانګه له لاسه ورکوي، داسې یو دایمي او معنوي پانګه بېرته لاسته راوړي، نو هغه کیفیت، هغه لوړ کیفیت چې ته غواړې، ښه استاد دي، استاد سطحه اتقه له ماسترینه لوړه وي. آیا که فرضاً یو نفر بزنسمین ده دا کار پیل کوي، استادان ورته دا ژمنه لري یا دا تعهد لري چې راسي هلته بیا یو شاګرد یا محصل ته په رایګانه توګه درس ورکوي؟ نو خامخا هغه ته به ته بېرته یو څه خو ورکوې. دا مصارف د ټول شیان په نظر کې نیول کېږي. زموږ خلک باید دا ذهنیت ولري چې کله موږ یو شی له لاسته ورکوو چې هغه پیسې دي یا مادیات دي، نو په څنګ کې خو موږ معنویت هغه شتمني چې د تل لپاره زموږ سره پاتې ده، او هر څومره چې هغه ښیي، هر څومره چې هغه ځلانده وي، هر څومره چې هغه په یو لوړ پوهنتون کې یا لوړ فیس ورکړي، نو ته به هغومره کیفیت توقع لرې. نو ولی باید موږ دې ته جگرخونه وسو. تنها تحصیل برخه کې دا نه ده، موږ همیشه غواړو یو شی په ډېره کمه بیه په لاس راوړو، اما دې ته متوجه نه یو چې هغه د کمې بیه شی خو بیا هغه کیفیت نه لري. زه باید هره ورځ هغه واخلم. لکه یو متل د جاپانیانو ده چې زه په خپل ژوند کې همیشه له دې نه استفاده کوم. هغوی داسې متل لري، وایي موږ دومره پیسې نه لرو چې ارزانه شی واخلو. یعنی ارزانه شی باید هر ورځ واخلی، او کله چې قیمتي شی اخلی نو یاری باید اخلی او تل به دغه ښه استفاده کړي. نو په دې حساب دا د مال پاره د منلو وړ نه ده. زه خپله فرزند زه یو مور یم، زه په دې پلاټه کې مته هر څومره پانګه هر څومره مادیات له ما نه ځي، اما د ما اولاد په دې سیو کې خوب خبره دلته ده. بیا به ګورو د ما اولاد یو ښه جیکی درس وای عشان چې ټول معیارات کې په نظر کې نیول سوی، نو دا خو زه به له هر جیسی په هر طریقې سی هغه ته به پیدا کوم، او دا امید لرم چې هغه بیرته بیا ورځ بیرته لاسته راوړم. نو په خوړل د خوړل لپاره د اغوستل لپاره موږ داسې کسان لرو چې ډېرې لوړې پیسې مصرفوي، ډېرې فضاً ځینې مصرفاتو ته، دا ودونه، دا نور معاملې چې دي، اما تحصیل داسې شی ده چې دوی غواړي چې بیبای دي، مفتي او خدای می. نو دا خو بیا د چال پرمانه ورنه
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدل کو استاد سی ټلیفونونه په دې برخه کې راخلو. د اړې کشمیري هم دی 0199 شل 15 سلويخ او 0199 122 155. نو د موضوع په اړه کولای کی موضوع متخلف کړی او سره اړې کوي سي bale مهرباني وکړئ. ازادي رادیو دا ستاسو غږ سم نه راځي، په بخښنه سره که خپل ځید تغییر ورکړي. اغه اړې کې پېښه بل اوریدونکو راخلو. بلې ازادي رادیو ده، مهرباني.
ترمن صاحب سلامونه او احترامات مو منه یا.
وعلیکم السلام، مهرباني. ازادي رادیو ده څوک لته؟
درانو ملمنو تم سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ وي. فضل هادي ورداګم باندې چاکنه.
ورداګ سي مهرباني وکړي.
مننه تاسو وکړم. درنو ملمنو ډېر مهمه خبره کوي، او دا ځای دی ویور دی چې دا څلورم موږ په جامعه کې لرو چې دمره شاونو ته ورپکر دی، او چې دا کوم نر ډاکټر دی چې دا جوړ کړی دی. نو د درنو ملمنو نه مولا پښتنه سول دی چې دوی په غلرو پراتو سیمو کې چې ځوانان یو بیکاره دي، یو په دغو شکل باندې د کار نه شکایت یا نه پوهېږي، دغه د پوره پوری کړی دا په نورو ولایتو کې. یو په نظر کې دا چې کوم یو نن در ټول بلم چیرته جوړ کو په نورو ولایتو کې کنه. مننه.
مننه، قربان شم. ای چاري پښتنه یاده شو ان شاء الله چې دوستانو ځواب وي. بلې اوریدونکو را سره په کر خره مهرباني وکي. ازادي رادیو ده، مهرباني وکي. هلو، دا اړیکه هم پریش ولا بده مرغه. قدرمن اوریدونکو کله چړی کني سه یو سم دی کې انتخاب کې د نور لو وخت نه ډډه شوی. bale مهرباني وکي. ازادي رادیو ده، مهرباني.
زه بدلول شي یو بخیر غږ سم ناراضی بلی وعلیکم السلام څوک لکمه زه
محمد ولی احمد د فرا ولایت بکوا ولسوالی
محمد ولی له فرا ولایت مهرباني وکي
ما ویل چې موږ په وطن کې بخیر ډیر ستوري دي
ها نو هم دومره ودا خو منو ستونزې خو ډېرې دي خو دا ستاسو ستونزه لرله هغه هم شریکه نه کړه بل اورېدونکی هم پلي کړی بلې مهرباني وکړئ بلې د راډیو غږ ټیټ کړئ او راسره خبرې وکړئ مهرباني
السلام علیکم خیر خیرته
مننه کور ودان څوک لکه مزه
پکتیکانه
نو مو سم وانه اورېدل شو څوک لکه پکتیکانه
ګل احمد دی پکتیکانه
ګل احمد دی پکتیکانه مهرباني ګل احمد جانه
د ما هو خپل اندار چې د پکتیکا کې شخصي نشته ده د شي قیامت دی تقریبا یعنی مینیمال از ذکر څور یعنی سنستر په لزر افغانۍ باندې ده شي یعنی خلک ستاسو نه سره ډیر لسم سره مخامخ شي
مننه چې پښتون لري خاص من منونه
پښتانه ممدار چې مقصد د ستانه باندې ترغو فشار راولې چې سلامه ترغو خلکو مخنیوی وکړي او دا چې څنګه یو څه ارزانه کړي
مننه کور ودان بل اوریدونکي هم را سره د ازادي راډیو د مهرباني وکړي بلې ازادي راډیو ده ستاسو اړیکه روغه ده مهرباني په هر حال خضر من اوریدم کو راز پختنو زوابونو ته فضل هدی وردګ ورور له وردګ ولایت نه دوی ویلچ په ولایتونو کې ورته نه درتون کوم نه فکر کوم تر دې تاسو ته متوجه کی هي ولایتونو لپاره هم په پام کې لري چې راسي نندرتونونه جوړ کړي چې غیزي ځوانانو مراجعه کوي او د غړین معلومات تحصیلي مرکزونو لپاره ترلاسه کړي
بله تورمانسه موږ زونونو په ساته باندې نندرتونونه لرو خو متاسفانه چې ولایت په ساته نندرتون نه لرو زونونو په ساته باندې موږ نندرتونونه لرو چې تیر کال ماهرات زون کې نندرتون درلود او د هغې نه یو کال وړاندې موږ کندهار کې د ایران او افغانستان ګډ نندرتون درلود تحصیلي چې ایران کې کوم فرصتونه دي د افغانانو دپاره د زده کړې عالي زده کړو لپاره او افغانستان کې کوم فرصتونه دي نو هغه نندرتون مو هم د 15 ورځو لپاره کندهار کې درلود چې په زرګونو خلکو عمل ته ګډون وکړ بلکې د کندهار د نږدې همسایه ولایتونو کسان هم راغلل هغه کسان چې د عالی زده کړو علاقه مند وو کسان چې غوښتل چې راتلونکي کې خپل زده کړې بشپړې کړي هغوی ټوله ګډون کړی و هرات کې مو درلود مزار کې مو سږ کال پلان دی چې را روان نندرتون مو د تحصیلي نندرتون د زون په کچه په مزار شریف او جلال آباد کې وي او د وردګ صاحب سوال دا و چې کاري نندرتونونه موږ هر کال څلور نندرتونونه لرو چې تحصیلي نندرتون دی کاري نندرتون دی طبي نندرتون دی او هغه کې ساختماني نندرتون دی د زموږ د نندرتون ترڅنګ کابل سرنا کې یو کاري نندرتون هم چې کار او تحصیل عنوان لاندې جوړ شوی و هر هغه کس چې یو ځانګړې رشته کې تحصیل کړي ځانګړې مهارت لري مختلف پانتونونه مختلف دفاتر مختلف انجوګانې دولتي او غیر دولتي دې ځای کې سره راټولېږي او د یو شخص نه چې په ځانګړې برخه کې ځانګړې استعداد لري امتحان اخیستل کیږي دلته نو واسطه مطرح ده دلته نه پیسې مطرح دي هر هغه څوک خپل استعداد خپل د فن مظاهره کوي او عمل ته به د کار قرارداد لاسلیک کوي او خپل د خوشي وظیفه به پیدا کوي او موږ هم هر کال یو کاري نندرتون لرو چې په دې کې په سلګونه په هنتونونه دفاتر دولتي او غیر دولتي انجوګانی ټول په دې کې ګډون کوي او هر هغه لایق او با استعداد ځوان هغه کینجلی وی کاله کوي راځي او دلته امتحان ته ناخسل کیږي او د سالم او آزاد رقابت لارې دی کولای شي خپل د خوشی کار ته لاره پیدا کړي په شمعاش باندې کولای شي کار وکړي نو کارین اندارتونونه مې یوازې کابل پورې محدود دي ځکه ولایتو کې موږ دومره علاقه مندان دومره دفترونه نه لرو چې هغه دومره توانایي د جذب د کارګر ولري نو صرف مقابل پورې کارین اندارتونونه محدود دي او تحصیلین اندارتونونه موږ د زونونو په ساتل و هر کال دو زنونه تا مر وقف که و چه ما غزنونه که مر تحصیل نندرتونه نجوره و
بله مده ده کبران سیب پیلوازی سیب وی که در طول جهان پا دو افغانه شی و دو افغانه تاثر نگی نوچه بکه وست خبر داره چه که دغه تحصیلین نن ماسی چې دی پانتونه چې دوی خپل خدمات وړاندې کی کنه، ولې بیا هم مثلا هغه اقتصاد چې موږ خلکو کمزوره دی خو هغه څه ونه لري چې دغه کې وکولی شي په دغه لوړو زده کړو مؤسسو کې جذب شي، نو بیا به څه کیږي؟ ستاسو په نظر باندې څنګه کیدلی شي په ټوله کې دغه ستونزه حل شي؟ دولت څومره کولی شي په دې برخه کې رول ولوبوي؟ مثلا بډایه کسان تجاران هغوی څومره کولی شي، خپله تحصیلي مؤسسې څومره کولی شي یو څه زکات هم وباسي، مثلا د پیسو نه پیسې واخلي، له غیر پیسو والا نه دوا واخلي، څومره امکان لري دغه موضوع؟
لومړی خو دغه تفکیک په ټولنه کې ډیر زیات ګران ده، د دې ملګرو د کور ودان وی چې دوی خو یو کار کوي چې د پوهنتونونو ترمنځ هغه د سالم رقابت یو زمينه برابرۍ یا د هغوی لپاره د اعلان زمينه برابرۍ هر څه چې کوي خدای یو نیک اقدام دی، اما کار د پوهنتونونو چې کم دی ادا کړکیچن دی په افغانستان کې. که چیرته د شخصي پوهنتون او د دولتي پوهنتون د زده کړو معیار سره وسنجول شي د ځمکې او د اسمان فرق دی. تاسو وګورئ چې د افغانستان په پارلمان کې نیم وکیلان د ناس نیم وکیلان د شخصي پوهنتونونو نه فارغ دي، خو اغلی استاد که چیرته تاسو یو وکیل ما ته راوخی چې تاسو تاسو پوهنتون ته درغلی او تاسو په صنف کې ناست شوی استاد درس ته ناست وي، هیڅ به څوک ثبوت نه کړي. دا یو مسله، یعنی ویډیا سندونه ویشل کیږي خبرېمانه د پیسو په مقابل کې، او دا هیڅوک هم نشي ردولی. کنه چې راشي زه درته وښایم چې زما ملګری اخیستې دی، دا خو دروغ نه دي. تر څنګ بل غټه مسله د تدریس د میتود، د تدریس د معیار ده. هغه استاد چې هغه په پوهنتون کې استاد، په دولتي پوهنتون کې هغه راځي، په شخصي پوهنتون کې درس ورکوي، ټول هماغه شی دي. په سلو کې 95% استادان د دولتي پوهنتونونو دي، شخصي پوهنتونونو هم دای بل غټه سنده ده. هغه ځوانان چې هغه نوی له پوهنتونه فارغ دي، کادری دي، او ترڅنګ ځینې ماسټریان هته لري، هغوی له قطن چانس نه ورکول کیږي. کنه وی چې مهرباني اغلی استاد تاسو د ذمہواری راکې چې زله ځوانان ماسټران در معرفي کې مقرروي، نه مقرري څوک. ترڅنګ بل غټه سنده چې په شخصي پوهنتونونو کې ده، هغه د امتحانونو د مسلې ده. امتحان اخیستل کیږي د شاګرد نه او ناکامي قطن نشته. ما پکې درس ورکړی دی، هیڅ اول استاد ته دا وایي چې وروره ناکامي نشته په شخصي پوهنتون کې، ځکه چې زما شاګرد بیا مال نه راځي، که دا ته ناکام کې بیا مال څوک راځي؟ نو دا یو غلط ذهنیت خپرېږي په دې کې، او زما ګټه ورسره زیانمنېږي. بل تاسو ډېر یو ښه ټکي ته اشاره وکړلی شي، د فیسونو د کمښت مسله ده. بل دغه د تاسو وګورئ، د فراغت او د زده کړو یو کرکچن بازار په دې ټولنه هغه حاکم دی. یو بس مثلا په ننګرهار کې یو بس اعلان شي په حکومت کې 2000 کسان ورته اپلای کړي، وجه چې شته وجه دا ده چې دلته معیار معلوم نه دی، او شخصي پوهنتونونو بې شمېره محصلین فارغ کړي دي، او 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 هیڅ هغه نه دی معلوم چې باید څوک مقرر شي څوک مقرر نه شي. د وکیل صاحب زوی دی، د والي صاحب زوی دی، د وزیر صاحب زوی دی، د قومندان صاحب زوی دی، دوی د شخصي پوهنتونونو نه په چې دوه کال وای یو کال وای وروره پیسې ورکوي او فارغېږي او بیرته چیرې هغه خپل اداره کې مقرر دی. ما ته څوک هغه خلکو ته چې هغه مستحق دي، هغه خلک چې هغه واسطه نه لري، هغه خلک چې د وکیل او د وزیر سره رابطه نه لري، هغه ته څوک وخت نه ورکوي. هغه که ماسټر دی، که ډاکټر دی، او که هر شی دی. بل د پوهنتونونو او د بډای خلکو د حکومت مسولیت دا دی چې په دې برخه کې هغه خلک چې هغه واقعا د زده کړو مینوال دي، زده کړو ته لیوالتیا لري، زده کړې غواړي او وسنه لري، هغوی ته دې موقع ورکړ شي، هغوی ته دې دا وخت ورکړ شي. خیر د ډیر پیسې دې کمې کړي، نرخونه دې راکم کړي، ډیر محصلین دې جذب کړي. زمونږ استاد دا اوس چې سکل چې کوم دولسم پاسان یا دولسم فارغ زده کوونکي زمونږ له پوهنتونونو نه پاتې دي، دوی د دې دغه څوک کوي شي چې دوی د پوهنتون ته لاړ شي؟ نه یې پلار وصل لري، نه یې تره وصل لري، نه دی پخپله وصل لري. نو دی به پاتې وي، نو مجبوره دی، ځکه چې دی د شخصي پوهنتون د پیس پیسې نه لري، دی به نو څه کوي بالاخره؟ یعنی د زده کړو معیار دا قطعا نه دی معلوم. که زه 100,000 افغانۍ په یو میاشت باندې ورکم او په پوهنتون کې د خو زده کړو نه برخمن شم، دا 100,000 افغانۍ کمې دي. د زده کړو معیار نه دی معلوم، د دې نرخ نشته. که دا په هر څومره ډیرو پیسو کیږي خو چې ته ولرې ښه خبره ده، خو که نه کیږي
نو دا زما ستاسو مسولیت ته چې زه د خپل افغان د خپل ولس د خپل بچو د پاره زمينه برابر کم د زده کړو هغه محروم نه کم پلوې لاس د پلوې لاس محرومیت ته د ځوانانو لزده کړو نو بډای خلک دا خونه کوي چې د خپل کور د کور مخې سرک جوړ کی دا خونه کوي چې د خپل کلی خونځي د نړیدلې دیوال هغه هغه جوړ کی دیوال بیرته جوړ کی دا خونه کوي دا خو کولای شي چې پوهنتونونو سره په همکارۍ باندې د یو لسو کسانو هغه فیس په غاړه واخلي پوهنتون باید دغه دغه پیدا کړي چې خیر دی که لس اخلي نو پنځه دی واخلي دو نیم دی واخلي څومره چې هغه شاګرد وصل لري څومره چې هغه شاګرد هغه بوج نه وتلی شي دا کار دی وکړي دې سره به یو خدای دی چې هغه د زده کړو په زده کړو کې هغه ناوړه فرهنګ چې حاکم دی که پیسې ورکوه که نه لایقه یې که لایق یې باید فارغ شي دا فرهنګ به له منځه لاړ شي او رښتینی معیاري زده کړې به رامنځته شي یو سالم رقابت به رامنځته شي د پوهنتونونو تر منځ امتحان به په صحیح معنا سره واخیستل شي او صحیح شاګرد به تاسې ټولنې ته وړاندې کوي تر څنګ به د استاد په تفکیک کې هم ډېر دغه وشي غور وشي چې استاد باید څنګه استاد مقرر کړی شي هغه استادان چې هغه شل کاله پخوا په دولتي پوهنتونونو کې استادان دي او په پټ سترګو یې د رتبې اخیستې دي هغه نن په شخصي پوهنتونونو کې حاکم دي او هماغه زاړه تاریخ تیری مواد چې هغه په دولتي پوهنتون کې تدریسي به تیر اوړي په شخصي پوهنتونونو کې هم په شاګردانو باندې دا جبر هغه کړی دی منلی دی نو دغه مسلې نه به خلاص شي ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابر شي د زده کړو زمینه به هم برابر شي
ډېر ډېر مننه تسکین صاحب په کابل کې پیلوځي صاحب چې د افغانستان پایتخت پلازمینه ده په دې باندې انتخابونه و چې مثلا دلته پانتونونه او د لوړو زده کړو اکثره ماسي غیر معیاري دي نو ولایتونو کې خو بې له شکه چې ستونزې به ډېرې وي ځکه د مرکز نه ولایتونو ته سهولتونه ډېر دي ولې په هر حال یو شمېر داسې پوهنتونونه او د لوړ زده کړو موسسې شته دی چې هغوی ډېر ښه او ډېر معیاري خدمتونه وړاندې کوي اوس ستاسې په نظر باندې که همدغه موسسې یا همدغه پوهنتونونه خپل څنګ په ولایتونو کې هم پرانیزي دغه خپل خدمتونه پراخ کړي دا به د ځوان نسل لپاره څومره ګټور وي چې دوی هغه کم معیاري پوهنتونونه چې دوی هغوی ته لار پیدا کړي او په راتلونکي کې د دې ټولنې لپاره ښه د خدمت وړ وګرځي
بشکا ترمان صاحب لکه څنګه چې پلوز صاحب وویلې او د ملګری د کور ودان دغه پروګرام جوړ کړی دی د افغانستان د زینت جوړونې لپاره ډیره لویه خبره ده او زه باور وکړم چې د زړه له کومې خوشحال شوم هغه رپورټ مې څورې مخکې چې واورېدو ډېر خوشحال شوم زه وایم چې ګورئ یعنی دغه ټولنه کې چې دا درک پیدا کیږي د ټولنه کې عقل باندې پیدا کیږي عقل د درې شیانو نه رامنځته کیږي یو د زده کړو نه د لیک لوست نه بل د تجربو مشاهدو نه او همدا ډول د محرومیت مجبوریت کې چې انسان رالوی شي د درې شیانو عقل یعنی انفارمیشن معلومات ډیټا زیاتوالی زه وایم چې کچیرته زمونږ هغه خلک چې لوړ زده کړو وزارت کې پالیسۍ جوړونکي دي میکانیزمونه جوړوي ستراتیژي جوړوي اوږدمهالي پلانونه جوړوي تر څو چې د نوي تعلیمي کال لپاره دوی څنګه تیار اوسیږي او د راتلونکي لپاره هغه کوم ټارګیټ ټاکلی دی هغه ټارګیټ ته ورسیږي د دې بے شک ځینې داسې لوړ زده کړو موسسات شته دي چې زمونږ استادې د کابل پوهنتون چې په ټول افغانستان کې یو نوم دی د هغې نه هم ښه تدریس کولی شي ځکه چې هغوی استادان ښه لري ځکه چې هغوی مصارف کوي زیاته هڅه کوي کوشش کوي چې څنګه د یو مارکیټنګ له وجې خلک را جلب کړي او زه که چېرته د ترمان صاحب ګوره تاسو خپله د ماشوم ادبیاتو برخه کې کار کوئ او ماشوم ته خپله شعر لیکئ ماشوم ته د ادبیاتو ژبه ور زده کوئ ماشوم ته د فلسفې هغه پیل خبرې ورکوئ هغه د ماشوم فلسفه ور زده کوئ چې ماشوم فلسفه د چیز نه شروع کیږي د بورډ د مزو د تړل نه شروع کیږي بلاخره تر زده کړو پورې تر واده او تر نور نو مسایلو پورې چې د خپل ژوند جوړولو هغه کوم پاتې هغه چې د وخت هغه پوره کوي زه وایم چې کچیر ته ماشوم مور ته وایي چې ماشوم ژاړي ورته وایي چې غله شه بابا د خوري بالا راغلله او پلار یې په کوتکو لرګي وایي مدرسې ته لېږي هلته په ضربو ضرب ته ما په اثارې وایه په دپخوی ووایه تشدد چې هغه ځاینه شروع کیږي د وهلو ټکول نه نو تابن چې دې وخته رسیږي هغه استاد هم لړزیږي که زده کړې کړي وي بل دا چې ځینی خلک داس درته وخایم پکتیا پاندون کې زخپل پکتیا پاندونه فارغ شوای ما د مور او پلار په دوای ماستر کړی دی باور وکړي ما سره ټولګیوال میناسو د زمونږ ملګری د اسماعیل لاروی کتاب د مونوګراف لیکنه هغه کتاب موږ ته تدریسیدلو دی بل استاد لخوانه چې ماستریم په ایران کې کړی و هغه شالیدا شالیدا خوره ما دا شالیدا چې ده بیا مې فکر وکړ ملګری ته مې ته کتاب ما تراوړ چې دا شالیدا چې زه پوه نشم چې کله فکر وړو شالید وو نو هدا یقل هغه استاد هغه ژبه خو څه کوي چې باید ژبه زده وای چې استاد پر چی معیار دوه ژبې خو باید مهم وي چې افغانستان کې مهم چلیږي حتی هغه خپل هغه فارسی ژبه هم ترې غلطه کېدل هغه خپل لهجوي ژبه ترې ویل کېدله بلدار چې کله چې ماسل د خپل خوښې موضوع سیمینار پوهنتون کې نه ورکول کېږي او د خوښې مونوګراف لیکنه تیزیس موضوع نه ورکول کېږي هغوی باندې په زور تعمیل کېږي نو ته څه فکر کوئ تاسو یا زه یا دا خلک یا دغه څوک چې دغه غږ اوچته ویل غواړي هغوی نه به څه تموي چې هغوی به څه زده کړي ځکه هغوی خو جګر خونېږي تاسو ونیل در چې چا خودکشای وکړه د کانکور په نمرو کې چا کامې وړې وي چا یعنی دا هغه ټول رواني ستونزې هغه مشکلات دي چې په دې ټولنه کې چې هر انسان چې په رواني ستونزو لګیا اخته شولو هغه انسان به څه زده کړې وکړي هغه میتودلوژي چې په پوهنتونونو کې د دوی لپاره باید په لاره واچول شي نړیوال میتود نشته هغه پخواني خرافاتي فکرونه دي چې تدریسیږي بلدار چې ځینې ښوونکي استادان په پوهنتونو کې په واسطو باندې مقرر شوي دي خو له نیکه مرغه ولسمشر غړي دې لپاره نوې ستراتیژي و فلال لپاره چې دوی اعلان وکړو چې دا باید عملي شي د دې زه ډېر ملاتړی یم او زه هیله من یم چې ولسمشر غړي انشاءالله ځکه چې هغه خپله د لوړ زده کړو ډېر ښه مهارت لري او لوړ زده کړې تر ډېره کړې دي او پوهېږي استاد هم پاتې شوی دی بله دا ده چې په پوهنتونونو کې تشددي افکار ډېر مخ پر ودې روان دي که چېرته شورای امنیت که زما غږ اوري مشران د دغسې مسلو مخنیوی ونه کړي نو لری نه ده چې په نه یوازې چې
مشخص تسکین سیوه مزما پوښتنې ته راشو چې آیا که دا پوهنتونونه یا دا د لوړ زده کړو هغه مشهورې ښې معیاري مؤسسې چې دي که دوی خپلې څانګې ولایتونو ته پرانځي څومره به مؤثر وي د ځوانانو د ښې روزلو په برخه کې
بالکل دې کې شک نشته څنګه چې کابل کې ځینې لوړ زده کړو مؤسسې انسټیټیوټونه شته دي ډېر ښه فعالیت لري فکر هم ډېر عالي دی او ډېر هغه په دې یعنی انساني برخورد چې استاد د محصل سره کوي لکه د یو پلار یا د ورور یا د یو ملګري پایس که چېرته دغسې میتودلوژي په پوهنتونونو کې هم په دولتي پوهنتونو کې شي او هم دغه لوړ زده کړې مستاد خپلې څانګې په ولایتونو کې پرانیزي نو لرې نه ده چې دغه اقتصادي غلامي به هم غلامۍ نه به هم ځان خلاص کړو هغه څوک چې دې برخه کې سرمایه ګذاري کوي د هغوی لپاره به هم یوه څو روپۍ ګټه بیم کړی وي او زمونږ د ځوان نسل به روزل شوی وي هدا کله هغه نور پوهنتونونه چې دوی سره په رقابت کې دي په سیالۍ کې دي هغوی ته مې یو فکر ورکول کېږي تر څو چې دوی هم په همدغه فکر باندې ځان منظم کړي او بلاخره په دې وطن کې د عقلانیت په نوم یو فکر رامنځته شي.
ډېره ډېره مننه تسکین صاحب. استاد په آخر کې به راځو تاسو ته که درته ووایي مثلا همدا تېرې پوښتنې ته پام سره زما خصوصا نن سبا چې کوم ټولنیز محدودیتونه دي د نجونو په وړاندې په ولایتونو کې چې د زده کړو په وړاندې چې مثلا که پوهنتون ته ځي هلته به نارینه هم ورسره یو ځای کښېني دا تر ډېره د کورنیو له هغه غبرګونونو سره مخ شوي دي. ولی دا چې مورا پوهنتون یو خاص د نجونو لپاره پوهنتون دی چې زده کړې هم نجونې ورکوي او څوک چې زده کړې کوي هغه هم نجونې دي هغه خدماتي پرسونل چې دی هغه هم چوکیدار نیولې تر اداري مامورینو پر ټول نجونې دي که دغسې خدمتونو د غځولو لپاره په ولایتونو کې آیا څه پلانونه شته دی که څنګه؟
ډېر ښه. خو مخکې د دې نه دې سوال ته تاسو زه جواب ورکوم. یو شی باید ووایم چې موږ او تاسې بحث ډېر وکړو په دې چې ستونزې شته او داسې کېږي او داسې شوي دي. خو په دې باید زیات فکر وکړو چې څنګه وکړی شو چې موږ دا ستونزې حل کړو او همدا وایو موږ چې موږ ټولنه وروسته پاتې ده د اقتصاد له نګاه د تعلیم له نګاه د تحصیل له نګاه. خو که ټول د موږ نارینه او ښځې خصوصا نارینه زموږ یو سنتي یو عقیدتي ټولنه ده او زیات ښځې هغه کسان دي چې د دې ناوړو تاثیراتو لاندې زیات راغلي، حتی د موږ ځوانان، حتی د موږ نارینه اوس همدا اوس داسې ځایونه شته، د موږ داسې ولایت دي، داسې کلي دي چې حتی هلکانو ته پکې د تحصیل زمینه نشته. یو خو بد امنی ده او هغه خو داسې خاص د افغانستان لپاره یعنی یو لویه ستونزه ده، اما دا موږ ګورو چې په ټوله نړۍ کې ده لمن خبره ده د بد امنی. اما له هغه شروع نه کله چې موږ امنیت هم درلود، داسې ځایونه شته چې اصلا د تحصیل او د تعلیم هغه رواج یا فرهنګ نشته پکې. نو بهتره به دا وي چې موږ زیات زیات په دې فکر وکړو چې څنګه وکړی سو دغه ستونزو ته لار پیدا کړو.
همدا موضوع ما تاسو ته
وکړه چې اوس راغلم دې خبرې ته
چې څنګه پرانیزو خدای ستونزې
او یو کس غواړي چې کورنۍ ښایي آبادی له هر نگاه مشکل لري، زیات زیات ما په نظر ښځه د کور محور ده. که یو ښځه وغواړي چې کور آبادی، نارینه که هر څومره شتمنی هر څومره پیسې وتراوړي او هغه ښځه د کور په مصرف پونسي، د اولاد په تربیه پونسي، د اولاد هغه د پیسو یو نارینه نسي کولای. دا دوه یو دی، بل لازم او ملزوم دی. یو ښځه نسي کولای په یوازې توګه خپل ژوند مخته بوزي. د ما په نظر که موږ دا فرزند وسنجو کې نظر کلیو بانډو ته په ښاري ځایو کې چون ښځې هم کار کوي او نارینه هم کار کوي، دا ستونزې چې موږ پرې بحث وکړو ډېرې کمې دي. او هغه کسان چې یوازې نارینه کار کوي په یو کور کې، هغه واقعا مشکل ده چې هغه د کور د خوړلو، د سکلو، د کالیو، د هر څه او د اولاد تحصیل بار په اوږه ویسي، نو خامخا ده توان نه لري. او که چیرې یو اړخ ښځه راونیسي، یو اړخ نارینه یعنی مور او پلار د اړخ راونیسي، نو فکر کوم د موږ تاسې ستونزې حل لاره پیدا کوي. نو د مورا کمپلیکس د همدې بنیاد په اساس، د همدې هدف په اساس جوړ شوی ده چې یعنی موږ وکړی سو چې شتمني سي پلار سړی اچوي په یو کار کې بندوي، هغه په داسې یو لار کې په کار واچوي چې دغه بنیاد د ستونزو یا د مشکلاتو له بینه ووزي. نو د ښځو لپاره موږ اول همدا هدف و، دوم موږ په دې فکر یو همدا اوس موږ په خپلو پلانو کې لرو چې موږ هغه کلي او بانډې، هغه ولایات چې د موږ ښځې بیا ډېرې ډېرې محرومې دي هلته د تحصیل نهګه فرزند موږ لکه ورځ چې ویلې په پکتیا ولایت کې، په ځینو نورو لرې ولایتو کې، په ننګرهار کې، لغمان کې، دې ځای کې موږ خامخا دم په پلان کې دي چې خاص پروګرامونه ورته ولرو. او همدارنګه اوس هغه نجونو ښځو ته چې په ناامنه یا بدامنه ولایتو کې دي، هغوی ته موږ خاص تخفیفونه لرو چې هغوی هغه محرومیت هلته د جنگ له سبب یا د ناوړو نخوال له سبب هغوی ته پیدا شوی ده، هغه دلته وکړی سي چې هغه جبران کي او درس ووایي، هغوی ته خاص تخفیفونه لرو. نو دا موضوعات یو بل هغه میندو ته، هغه خویندو ته چې د موږ دود ده چې په ډېر کم سن کې خپله خور لور ودوي، هغوی بیا که شتمني لري، پیسې لري، اما توان د دې نه لري چې وخت د دې نه لري چې ماشوم وساتي که خپل تحصیل مخته بوزي. نو په دې کې په یو چې خپل ماشوم راوستي سي ځان سره خپل څنګه په وړکتون کې هغه کسان چې انجونی دي سپولایاتو کې دي هلته امکانات د درس نشته، هغوی راځي دلته. باید په دې هدف چې زه هم درس وایم، هم کولی سم یو امن یا خوندي ځای د خپل اوسېدو لپاره ولرم. نو دا ښېګړې موږ زیات زیات باید په دې فکر وکړو څنګه وکړی سو ښځې توانمندې سي، ښځې د خپلو نارینهو په څنګ کې دي، یعنی د یو نفر نه ښه چې دوه نفره په یو کار کې لاس ورکړي، نو خامخا ستونزې حل کېږي. او په دې هیله موږ دا ارمان ده چې له خیره په دې خپلو هدفونو باندې ورسېږو.
خدای دې وکړي. په همدې هیله د دې اونۍ د ځوان فکر خپرونه پای ته رسوو. له خپلو درنو مېلمنو هر یو، خاغلی قدرت الله کامران، خاغلی فرهاد پیلوزی، خاغلی فرید احمد تسکین، او دغشان له استاد خاغلی شریف استانکزی نه مننه کوم چې په دغه خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې د تلیفون په کرخه مو را سره اړیکې ونیولې، خپل نظرونه مو را سره شریک کړل، او له مېلمنو مو پوښتنې مطرح کړې. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خاونه ولرې.
چه دی وکړه چد وکڑا بہانا جد نلاڑم چد وکڑا بہانا جد نلاڑم بے وفارا دیکھا دو کاز نلاڑم وکڑا بہانا جدر نلاڑم بے وفارا دیکھا.